السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پنشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسوال یو بل ته لاس په ماشه شوی.
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور طرفو ته زموږ ځواکونه رسیدلي دي، موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي.
د کابل هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه شته او نظم ګډوډ دی.
سرک په سر باندې خلک پراته دي، هغوی نښتي هوایي ډزې کوي.
غزنی کې یو ګرځنده روغتیايي مرکز جوړ شوی دی.
موږ د عامې روغتیا د ریاست دغه ګرځنده کلینیک جوړېدل ستایو. د غزنی اوسیدونکي په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. طالبان وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو د مهلت تمدید د منلو وړ نه دی. ایران په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د روغتیا نړیوال سازمان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای افغانستان ته روغتیایي تجهیزات ورسوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اگست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو د مهلت تمدید د منلو نه دی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته ویلي دي که امریکا او طالب او برتانیا وبخي که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفي دی ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده. شاهین ویلي که امریکا له ټاکلي مهلت وروسته هم پاتې کیږي، نو معنا یې دا ده چې اشغال ته دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي که امریکا او برتانیا د اګست په 1 له افغانستانه ونه وځي، نو دا کار به ناوړه عواقب ولري. خو شاهین په دې اړه چې احتمالي عواقب به څه وي جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې ویل شوي وو چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې چې سبا جوړیږي د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلا ولسوالۍ یې تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالفو ولسي پاڅونوالو تیره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنجشیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسیدلي. په بیان کې راغلي چې د سالنګ لاره خلاصه ده او طالبانو پنجشیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دي چې خبرو ته لیوال دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنجشیر ته ننوځي دای به پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پوځ وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې په دې نښته کې ناپیژاند وسلوال امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو. وروسته د جرمني پوځ روښانه کړه چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف شوي دي. دا پېښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کیږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ایران د افغانستان د کړکېچ پر ښکېلو خوا وغږ کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې یوې ټلویزیوني خبري غونډې ته وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. خطیبزاده زیاته کړه چې ایران له ټولو سیاسي اړخونو سره په دوامدار تماس کې دی او یو ټول شموله حکومت ته د واک د سوله ییز انتقال ملاتړ کوي. ښاغلي خطیبزاده همدا را زیاده یادونه وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د پنځشنبه په ورځ تهران ته د سفر پر مهال د افغانستان په اړه له ایراني چارواکو سره خبري وکړي. د ایران د تیلو، ګاز او پټرولیم د صادراتو اتحادیه وایي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د غوښتنې په اساس افغانستان ته د تیلو صادرات پیل کړي دي. په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په دوام د تیلو په بیو کې د پاموړ زیاتوالی راغی او د یو ټن تیلو بیه له $900 واوښته. رویټرز خبری آژانس د ایران د تیلو، ګاز او پتروشیمي تولیداتو د صادراتو د اتحادیې د مشر حمید حسینی له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي طالبانو ایران ته یو پیغام استولی و او په هغه کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان ته د اړتیا وړ تیل او ګاز صدور پیل کړي. د حسینی په وینا افغانستان ته د ایران د تیلو صادرات وروسته له هغه پیل شول چې طالبانو د تیلو پر وارداتو تعرفې په 10% راکمې کړې. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات افغانستان ته ولیږي. ډبلیو ایچ او وایي په دې تجهیزاتو کې د جراحي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. مرستندوی ټولنې وایي دا مهمه ده چې شاوخوا 300,000 هغو افغانانو ته چې په تیرو 2 میاشتو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي د اړتیا وړ طبي وسایل او خواړه ورسیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې نږدې 3.5 میلیون افغانان چې د افغانستان د وګړو تقریبا نیمایي برخه ده پر بشري مرستو متکی دي او اټکل کیږي چې دا شمیر به د وچکالۍ له کبله نور هم زیات شي.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی راځو. د دې خبرونې لومړی راپور ته که څه هم طالبانو له څو خواو پنچیر ته خپل وسلوال نږدې کړي، خو په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ستونزه د خبرو لارې غواړي هواره کړي. طالب چارواکي وایي له هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي، خو د دویم مقاومت ډله چې مشري د پخوانی جهادي قومندان زوی احمد مسعود کوي وایي چې خبرو ته لیوال دي مګر تر اوسه د خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. دا چې په پنچیر کې وروستۍ وضعیت څه دی او دواړه خواوې پاره څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پروند پنچیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د دی ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لای د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دراوستي. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې، خو د دې ستونزې د سولې حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یې کې نیولې، خو لای پایله نه ده ورکړې. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته، خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنچیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور له طرفو څخه زموږ ځواکونه رسیدلې دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمې او د سلامي زلارې څخه دا خبره خلاص شي.
طالبانو له پنچیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي، خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ 100 ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکز یې پنچیر اعلان کړی، د سولې حل لپاره لیوالتیا ښودلې، خو د جګړې چمتووالی هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي، خو لای پایله نه ده ورکړې.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
ما با خبرو و مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زمو خبر روانی دیم. د دوالو خواه تر منزاری که هم نیول سویه. تر او سا دا خبر پایله تا ندی رسیدلی. هیله لرو چه او پایله ورکدی. که دا خبر پایله ور نکدی او طالبان دا جگدی زور ویلو او تاوتریخوالی پا حد زکی بی دا افغانستان دا ازادی او دفاع لپاره باش پل چمتوالی شته.
افغانستان وجود داره.
هخواله افغانستان د وټلی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړي، نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو ته 15 کې لدرنی مرګ جوړ لاړول ورسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیانن یو تازه خبر پاندې کې ولیکل د بغلان بنور پله حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. زواکونه د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګلار هم پرانستی ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره لدی چې د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کې دوه نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخ مشورې پیل شوې چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغیزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یو بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویر لري چې هڅنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کېښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ورټول کړي.
ومورېدل چې د پنچیر په دروازو کې د وسلوالو طالبانو او د غراز د ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته لاس په ماشی دي. دا په داسې حال کې ده چې نن ټیک یوه اونۍ وشوه چې طالبان کابل ته ننوتلي دي او د راتلونکي نظام په جوړېدو یې خبرې او بحثونه هم تاوده شوي دي. دا چې په کابل کې د څه ډول نظام او حکومت په جوړېدو خبرې کیږي، په تیرو خبرونو کې مې د سیاسي او روانو چارو له کتونکي شفیع اعظم نه وپوښتل. هغه راته وویل
زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوې کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډېر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل.
څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډېر وزارتونه ډېر زیاتې ادارې چې هغه مسؤول دي چې خدمات عرضه کړي، نو د هغو دپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کېږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د تیرو راتلونکي د روپ پړاو دپاره یو بنسټ کېښودل شي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف شي خو ځینې نورې ممکن اصلاح شي، ځینې نورې راوړل شي او ځینې په خپل حال پاتې شي. دغسې په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث ته اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغې په درک کې هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع شي له مشرانو له علماو کرامو له مخورو سره له تخنیکي اشخاصو سره په دې باندې بحث وشي. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نسخه چې په همدې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټولو مسایلو ته جواب ګوري. طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي. اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او دا سیستم روان شي او هر څوک خپل مسؤلیت واړه باندې مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکي تدرونه دي همدا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سی او دغه سیستم روان سي چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل سي.
نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دي، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنچیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څوکي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه همدا دي چې د پنچیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نسته، یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټرې هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنی تاسو هیڅ باور نه یې. تاسو که چیرته د مقاومت خلک وی په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون وو او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوز په ډیرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونو چې دی ورته نوم ورکوو د هغې ټولو مشري دی سره وا امکانات هم دی سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم دی وو، د پنچیر او امرالله صالح هم دی خپل وو.
د سیاسي او روانو چارو کتونکو شفیع اعظم و چې پر دې غږیدې چې د طالبانو مشرانو په کابل کې د څه ډول راتلونکي نظام پر جوړولو بحثونه پیل کړي دي. د راتلونکو نظام د جوړیدو چارې په داس حال کې روان دي چې په افغانستان کې سیاسي تشې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي، خو طالبان هڅه کوي چې د کابینې د یو شمېر غړو د سرپرستانو په ټاکلو سره دغه تشه تر یو ځایه ډکه کړي. تازه راپورونه دا دي چې حاجی محمد ادریس د طالبانو لخوا د افغانستان بانک سرپرست لوی رئیس ټاکل شوی دی. دوی ویلي چې د بانکونو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې به ژر تر ژره هوارې شي. بل موضوع دا ده چې په خبرونو کې مې هم درلودل چې ایران بیرته افغانستان ته د تیلو صادرات پیل کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناتو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو استل کڅ هم لګډوړي سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. راپور نو وای چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په دزو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او څو نور ټپيان دي. دا چې په هوایي ډګر کې وروستۍ حال څه دی تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د کابل حامد کرزي هوایي ډګر شاوخوا چریچی په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تک په هیله ورنه راټول شوی دي، خو حالات لا هم بے نظم دي. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تک اراده لري د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یا د سیمه کې حاکم وضعیت شدیدن ګواښون کوي.
تومره بد دي کله ته وایم سرک په سر باندې خلک راته دي، او بل دا چې د تک پی اف ولا راغلی هغه خوښ کې چې کوم پیتا وا کمانډوز وا کنه کنه کمپاینډ ولا اغه نه ختی هوایی د ذکی حتی خبر شو مو سوید شپې هوایی د ذکړی دي دا د برق مزه تار دا لګیدل دی او درې کسانور کسان پکې وي برق وسو زو لوزه په ځای مړ کړل.
وړاندې هم په کابل حمید کرزی هوایی ټګر ته چیرمه د ګډوډیو لامل د وړو مشمانو تر پخو لاندې کېدو کې د مرګزوب لري راپور نه ورکړل شوی دي. خو تازه نن دوشنبه په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې کڅوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري هوایی ټګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلي دو اجازه به ورنه کړل شي. عبد الله چې د افغان حکومت د ځنګړو ځواکونو یو افسر و، دای هم وایي چې دواش په هوایي ډګر ته نږدې تیر کړي د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او د تد میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوي بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډیر خراب دی، هلته هیڅ قسم سهولت موجود نشته، اوبه نشته، خوراکي مواد نه پیدا کیږي. یو تعداد خلک چې کارول کې د بیروبار ډول او د زغنم وتل شوی خپل جوړ د لاس ور کړل دي. تقریبا ډیر زیات مړی داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه پاسپورت ولري، ویزه ولري، دغه ملک ایمیل ورته راغلی، هر ملک سره چې کار کړی د هغه ملک نه څه ایمیل راغلی،
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه له افغانستان د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15,000 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. لوید آستین لیکلي چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1,800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړي چې په خبره یې 3,900 په پوځي او 3,900 نور یې په ملکی چارتر الوتکو کې انتقال کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې دیارلس بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډمهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسېدو زمینی او اسانتیاوی برابرې کړي. راپورونه وایي چې د هوایي ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 313 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایي ډګر لارې تړل شوي، خو له هوایي ډګر خلک کولای شي چې بیرته ووځي. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دننه دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمې کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې نه وي وستل شوي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپلو افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنی او بهرنی پروازونه لسره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادی اداره دا هم لیکلی چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو لخوا به ورسره اړیکه کیږي.
تازه طالبانو ویلي چې امریکایي او نور بهرني ځواکونه باید د اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې له افغانستان د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي. دوی خبرداری ورکړی چې له دې نیټې وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کیدل بد عواقب ولري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر چارواکو ویلي چې ممکن له اګست وروسته هم دا لړۍ دوام وکړي.
له اګست میاشتې وروسته د بهرنیو ځواکونو د احتمالي حضور دوام. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې ویلي چې استرالیا په ډیر احتمال سره غواړي د رواني میلادي میاشتې له پای وروسته هم په افغانستان کې خپل سرتیري وساتي. راپور کې راغلي د رواني اګست میاشتې و دیرشمه نیټه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه و، خو د کابل په هوایي ډګر کې وروستۍ او تحولاتو دغه چاره یو څه ټکنه کړه. رویټرز دغه شان د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له قوله هم لیکلي چې امریکا په ډیر احتمال سره غواړي په افغانستان کې خپل نظامی حضور د اګست میاشتې له 20 نیټې وروسته هم وغځوي. د راپور پر بنسټ خاغلی بایدن له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لا هم په کابل کې امریکایان بند پاتې دي او دغه چاره به د دې لامل شي چې امریکایي پوځیان هلته پاتې شي. اوس مهال امریکا، استرالیا، برېټانیا او ترکیه هیوادونه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خپل ګڼ شمیر سرتیري ځای په ځای کړي دي. امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا تر دا مهال له خپل متحدینو سره په ګډه شاوخوا 2000 کسان چې پکې بهرانیان او افغانان شامل دي د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه وېستې دي. د راپورونو پر بنسټ د غچار اوس هم په چټکۍ سره روانه ده او تمه کیږي چې د اګست میاشتې تر پای پورې دغه بهیر دوام ولري. امریکا د دغه پروسې د بشپړولو لپاره خپل شپږ سره سرتیري د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ځای پر ځای کړی دي. یو ونی وړاندې طالبانو د افغانستان یو ولایت پنشیر پرته نور ټول ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته چې ورسره جوخت ډیرو افغانانو له افغانستانه د وتلو په نیت د کابل نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. اوس په دغه ډګر کې هیڅ ملکي الوتنه نه کیږي او دروازې د مسافرو پر مخ تړلې دي.
په غزنی کې د عامه روغتیا ریاست د دغه ولایت د مرکزی سیمو د جګړه ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی. د یاد ریاست چارواکي وایي چې د دغه کلینیک له پرانستو څخه موخه روغتیایي اسانتیاو ته د متضرره خلکو لاسرسی دی.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهرشاه نیکمل ازادۍ راډیو ته وویل دغه کلینیک د پاملرنې موسسې په مرسته پرانستی دی.
لمودو مخکې موږ مختلف مؤسساتو سره په تماس کې وو، که چېرته موږ وکولای سو هغه سیمه چې د غازی د مرکز شاوخوا لکه منګرو تویدابات نوابات بکاول او دشت شارستانیا او چې د شاوخوا لپاره سی خدمات موږ ارزه کړل چې ځکه خلک کني کوم سره ته شپخانه ته لري هم دی خلک کاروباري خلک دی سیاسي ته نه سره تللی او د واکسینو په کچه بيخي په کې ټیټه او په زمونږ کې بجای شي خلک هم د ځای ډیر موقعیت لري لوسوالین سره غلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بيځه شو کورنۍ چې جګړې لکبل راغلي وخاته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایي ولادي ستونزې لري، ایدو خدمت پکې دا هر نوو مجهز درمل لري، موټر لري او په ځمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت وسیدونکو د ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او پنورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت وسیدونکو هم موږ د عامه روغتیا د ریاست د غرزنده کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت وسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې وسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 20 نیټه طالبانو ونیو.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. په داس حال کې چې پر کابل د طالبانو لولکي ورسته د افغانستان د حالت په اړه
د نړیوالو اندیښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. تفصیل یې د احمد تکل پر راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کاغلی جانسن پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شویلی مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاسترولو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمری په څلورويشتمه د طالبانو لول کې ورسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتیراتلو لکبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپل سرتیرو او هغه افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پاوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو ډیر شمه له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، خغلی جانسن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړي. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د خزو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي. ستاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم شردل خان شردلی د نمرحار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د همارا ورونه د افغانستان ولسمه په خپ طریقه خدمت وکي او د اسلامي نظام د ټولو خوخه مونږه د نه خوشاله یو.
السلام علیکم زریا سره پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. خپلواکي ورځ مې اندل کېدل د بیسو د پول کې او څار لشکرانو علیکو وشته دې پښتنه موږ چانه وکړو.
هر ورور څنګه جوړې خیرات دې د اسلام هیمن دورات خبرې کوم. خو دا عظمه د مالینو شهیدان مالینو دا هغه ورته چالانه شو پنځه څه پیښې چې تربا وجه بنسي چې باندې دې چې وګه لګي
علي کوم د بادغه سمه د افغانستان موضوع دا په ملایم خبرو هلي چې دا زیاتې کونکو کونکو کاری دی نه دا دروغ او نور ټومټونه او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزه کې سره را ټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې دا هر څه سیاسي استه دا تر قیامت راځي د بلچا موجود د بلچا په خبرو نه غولو وسو.
امریکایان څه ضرورت لري چې دا دون خلک دی خپل کارکونان او بعد مو به نو د افغانان څه څه کار دی دین مادي چې رښتیا هم دغه ډول شروع کړی ده. موږ خو په دې لغمان کې حالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دورګي په ما خام په څنګه په زور زمانه کې په زور موږ د نن زره افغاني واسطه لري په ټول ولایت کې لاړو ارګه مو خرڅه هیڅ تا پښتنه نه کړې چې خپل او دنجل شي نو اوس چې امن او امان قرار دی الله تعالی دغه دشمنانو ته هدایت ورکړي ولایت کې څه خلک حالات کې مونږ زړه د لغمان ولایت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو له همدې سره ورو ورو د دغه ماخامنې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو، خو زموږ خبرونې د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. اوس په کابل کې شپږ نیمه بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار احمد جعفر احمدی ستاسو کوربه دی.